السلام علیکم او شپه په خیر. زیم ستاسو قربانه نایل محمد
او زه مجاهد جواد.
تاسو ته هر کلی وایو. هر زیارت په شپه باندې مونږ تاسو ته ځوان کول پروګرام وړاندې کو، او دې پروګرام کې به مونږ تاسو سره خبرې اترې کو په ټایفوئید باندې. ټایفوئید موسم دی د بدمرغه، ټایفوئید، ملاریا او داسې ډېرې نورې ناروغۍ هم شته دی. پس
البته په افغانستان کې ورته محرقه او د کوزي پښتونخوا خلکو ورته میادي ناروغۍ.
او بیا چې کله ډاکټر للاړ شي او ټیکا دله ووهي نو هغې درته وایي ټایفوئید دی بدمرغه. خو مونږ سره به نن یو ډاکټر هم راځي، او
طب ډاکټر ده، دلته په امریکا کې اوسیږي، د نړیوالې روغتیا یا ګلوبل هیلث په برخه کې تخصص لري. ډاکټر عالم شینواری که دا مهال د ټلیفون اړیکه زموږ ورسره ټینګه شوې. ډاکټر صاحب دماغ که اوري، خبرونه ته په خیر راغلی، ښه راغلاست.
ستړی مشه ډاکټر شینواری.
مننه تاسو دواړو نه، مننه خو انشاءالله سلامت
شئ. ډیر زیاته مننه چې موږ له خپل وخت راک، او ډیر مننه چې دومره په کم وخت کې موږ سره په پروګرام کې ملګری شوې. ډیر مهرباني به دی وي چې زموږ اوریدونکو ته د ټایفوئید په اړه باندې خبرې اترې وکړي. دا ناروغي خو ډېره زیاته پیل شوې ده په سیمه کې او ډېرو کسانو ته راځي. دا د کم وجې نه پیل کېږي او څنګه پیل کېږي،
څه ډول ناروغي ده؟ که چېرته اول خو د اوریدونکو پوه شي چې دا ناروغي څه ډول ناروغي ده، نو بېخي وخی چې هم دا سر نه ورته شروع کړو چې اول دا ناروغي ورته وروپېژنو.
بله، مننه د سلامونو په وړاندې کولو سره تاسو درنو اوریدونکو ته. ټایفوئید فیور چې موږ ورته په مسلک کې دا نوم اخلو او تاسو نور نومونه یاد کړئ، یا محرقه، دا یو بکتری ناروغي ده چې د سلمونیلا ټایپ په نامه باندې یو میکروب دی چې هغه دا ناروغي رامنځته کوي. او دغه میکروب چې دی دا د انسان په ژوند کې یوازې ژوند کولی شي، یعنی ژوندی پاتې کېدای شي، او د یو انسان نه بل انسان ته د هغې د غیطه موادو په واسطه باندې انتقالېدای شي. یعنی انسان که مریض وي نو کولی شي چې هغه میکروب چې په وجود کې دی هغه هم بل انسان ته انتقال کړي. چې صرف هم هغه وروسته ورباندې بحث وکړو، ولې دا داسې ناروغي ده چې موږ خطرناکه بولو. که تداوی ونه شي او کنټرول نشي نو حتی انسانان له منځه وړی شي. تقریبا 40% هغه خلک چې هغه په دې ناروغۍ باندې اخته وي او تداوی ونه کی، خپل درملنه ونه کی، نو هغه ژوند ته در لاسه ورکوي. او دا داسې ناروغي ده چې یو شدید تب سره شروع کیږي، یو شدید تب ورسره مل وي. ځینې خلکو کې به فرق کوي، نور ډول ډول علائم هم کوي خلکو کې لیدل کیږي. مثلا ورسره د ګیډې یا د نس درد وي، د معدې درد وي، همداسې د سر درد وي. ورسره اشتها د انسان کې میږي، انسان چې ډېر د ضعیفۍ احساس کوي. هغه نن سبا خره په اکثریت کورونو کې به ممکن دا د د تبې دپاره کوم وسایل یا ټولس چې استعمالېږي کوم بعضې کورونو کې به وي. خو که لري نو د دې خلکو یا د دې مریضانو تبه چې معمولا نه حدیر شي څلوېښت کې وي سینټي ګریډ په حساب باندې حساب کړو، او د فارنهایت په حساب باندې سلو درې او سلو څلور ته پورته کېږي، یعنې شدیده تبه ده. او ډېر نارامۍ سره مخ کوي، خلک ډېر ضعیفه کوي. او چې تبه انسان چې کله ضعیفه شو د یوې ناروغۍ له وجې نو نور ناروغۍ ورته تیار په کمین کې ناستې وي، هغه ناروغۍ باندې مخته کېدای شي. نو کله چې انسان پوه شي چې په دې ناروغۍ باندې اختر یا داسې دوامداره تبه په وجود کې موجوده وي، نو هغې نه باید زر تر تره باید ډاکټر سره خپله مشوره وکړي تر څو تداوي او درملنه شروع شي.
ښه ډاکټر صاحب، یوه نړۍ مننه، څومره ښه معلومات مو وړاندې کړل. د دې ناروغۍ په بېلابېلو اړخونو باندې به خبرې کوو، خو اول به اوریدونکو ته زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې ورته ووایو. کیدای شي چې هغوی سره په دې ناروغۍ باندې ځینې پوښتنې د جولای په 15 نېټه له پاکستان څخه چې کوم راپور ډیوې ته راډیو ته رسېدلی، او هغه دا چې د ټایفوئید د یوې نوې ډول له امله د پښتنو په سیمو کې زیات خلک ناروغان شوی دی او پریاخته شوی دی، نو کیدی شي اغه لتا سونه پختنی ولري په دی اړه د تاسو اجازه اول به د سټډیو شمیري هم لاغو سره شریک کو نه لجانی
ولینا اوریدون کې کولی شي چې موږ سره پروګرام کې برخه واخلي. ټلیفون شمیره هم سانسر ولي کوي، هغه دا 001202050403 موږ اوس په دې وخت باندې په فیسبوک لایو باندې هم یو، نو موږ سره په فیسبوک باندې ملګری کېدی شي او ډاکټر شینوالی نه تپوسونه هم کولی شي. @VOAD ورته لاړ شي. موږ سره په ټویټر، انسټاګرام او په فیسبوک لایو باندې اوس ملګری کېدی شي او خپل پوښتنه وړاندې کولی شي. نو ډاکټر صاحب خپل خبره کا جاری وساته.
او ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه او کوچی ډاکټر صاحب وویل چې دغه ناروغي دی وی باکتریا دی یا دی وی میکروب لامل رامسته کیږي چې د سالمونلا ټایفی په نامه یادیږي، دغه میکروب چیرته پیدا کیږي په ټولنه کې؟ په دې اړه کلک معلومات ورکړي.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې دا میکروب یوازې د انسان په وجود کې ژوند کولای شي او د انسان نه دی چې بل انسان ته دا انتقالیږي، نو په دې خاطر باندې دا میکروب کله چې د انسان وجود ته ننوځي هلته بیا تکثر کوي، یعنی بچی کوي، ډیریږي، د وینې په جریان کې ځان ورګډي، یعنی کله چې د وینې جریان ته یعنی د وینې سیستم ته مثلا ننوتو نو هماغه دی چې ټول وجود ته خپرېږي او بیا هماغه دی چې وجود همیشه داسې کله چې انسان وجود ته وینې ته داخل شي هغه په مقابل کې د عکس العمل په توګه باندې غبرګون په توګه باندې تبه ښیي د ځان نه، او همداسې په کولمو کې هم دا ځای په ځای کېږي. چې کله کولمو کې ځای په ځای شنو بیا چې کله انسان مثلا رفع حاجت ته ځي یا ار اس ال چې ورته نور خلک استعمالوي، ځینې ورته په کلي ولسونو کې سارا وته سارا خوته ځي یا تشناب مثلا استعمالوي، نو کله چې دا مواد غایته د دوی په هر ځای کې مثلا وي نو دغه میکروب هم پکې موجود وي. هغه مواد غایته کې هر شي سره په تماس کې راغله، که مستقیما شخص ځینې ماشومان دي مثلا په کلي ولسونو کې ګرځي د باندې لوبي کوي، یو کس که ناروغ وي او یو ځکه کې وس مثلا مواد غایته التپاتی، نو دا ماشومان که ور سره په تماس کې راشي یا لاس ور باندې ککړ شي بیا هغه لاس باندې ډوډۍ وخوري یا مثلا خوله کې وهي، نو د دې امکان شته چې دا میکروب هغه ته انتقال شي. یا مثلا ځینې ځایونه کې خلک ترکاریانه په پټو کې کړي هغه ترکاریانو سره په تماس کې راشي دا غایته مواد، او یا مثلا اوبونه استفاده کوي، یا مثلا د ترکاری باره کې مشخص نه وي نو دغه ترکاری نه چې به داخله کې استفاده کوي، یعنی که صحیح پاکي نه وي، ځلې یا جوش کړي نه وي، پخ کړي نه وي، او هغه نه استفاده وکړي نو هغه هم د زمينه مصايدې چې دغه میکروب هغه ته ور انتقال شي. یا وبته کړي شي وي چې کله وبته کړي شي وي هغه وبونه خلک کله سکلو د پاره کار اخلي یا د لاس مینځلو د پاره کار اخلي یا د قطر د دې کاسې د پاره کار اخلي، نو هغه هم د دې زمينه مصايدې چې دغه میکروب انسان ته انتقال شي. نو فقط دغه میکروب چې د پټولیزه توګه باندې کڼړېواله ساتنه نه ورته وګورو، په هغه هوادونو کې ډیر پیدا کیږي، کم هوادونو چې غریب دي یا روستپاتې هوادونه دي، او هغه کوم مشکل دار چې اکثریت د حفظ صحه هم ورته وي سانیټیشن یا پاکي چې کم په محیط چاپریال کې ضرورت دي چې باید خلک ولري، یا شخصي پاکي یا حفظ صحه چې مثلا اشخاص مد نظر ونی شي هغه پکې ضعیف وي، مثلا محیط درست پاک نه وي، خلک اکثریت چې دي بهر ځي د رفع حاجت لپاره چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې اوپن ډیفیکیشن وي، اکثریت داسې په داسې چاپریال محیط کې دي خطر او امکانات ډېر شته. نو په ټولیزه توګه باندې هماغه آسیایي هیوادونو کې د افغانستان او د پاکستان په شمول باندې په لاتین امریکایي هیوادونو کې په افریقایي هیوادونو کې دغه هیوادونو کې دا ستونزې ډېرې دي، او یو تر ټولو غټ لامل یو همدا دی چې خلک دغه حفظ صحه او مثلا صابون یا پاک اوبو ته یا پاک محیط ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب عالم شنوارې، نو څه ډول مخنیوي کیدی شي، څه ډول کنټرول کیدی شي د ناروغۍ؟
کنټرول خو دا دی چې دوه لارې لري دغه ناروغۍ چې سړی ته ځان وساتي. یوه لارې چې دا هغه خپل اشخاص پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې هغه پاکواله دی، او پاکواله په دې معنا باندې چې خلک باید کوشش وکړي چې خپل کور خپل وجود دا ټول پاک وساتي، خصوصا خپل لاسونو ته ډېر متوجه وسي چې د خپل لاسونو پاکواله هغه په پاکو اوبو او صابون باندې باید کوشش وکړي چې ووینځي. نو که دغه لاس په میکرو مکرو باندې ککړ شي ویني د پاکو بو د صابون په ذریعہ باندې هغه دی وجود نه یا د لاسونه لري کیږي او بل په زمين کې د خړو او د تخاک په برخه کې یعنی د اوبو او د خړو په برخه کې ډیر باید احتیاط وکړي ځکه چې دا ډیر د زمين اساس دی یعنی د امکانات برابرۍ چې د مکروب خلکو ته ور انتقال کی اوبو باید معمولا پاکي وساتل شي او پاکي په دې معنی باندې چې دغه د مکروب کوم منابع چې ما یاد کړی دي سره په تماس کې رانه شي اکثریت داسې عقاید موجود دي په کل ولسونو کې هلته وایي چې اوبه رواني پاکي او دا غلطه خبر ده هلته که اوبه رواني وي طبعا نو هغه اوبو کې بعض اوقات وګوري چې څاروي هم تاویږي راتاویږي یا مثلا ماشومان هم تاویږي راتاویږي یا مثلا د ماشومانو ټوټې چې دي کالي پرتوګي چې هغه میندې چې وګوري ما غلطي کې به این دي ځینې اوقات ولې هغه اوبه چې یو ځي پورې لاړې ممکن هم هغه انتانات انتقال کړي نورو خلکو ته نو موږ خو د عامې روغتیا د مسلک د نظره کوم کسان چې مثلا د امریکای نه نو د هوادونو ته سفر ته جیم ګورته یو تاسو کوشش کوئ چې یا دلته کوم سکتور چې دی کوم مربوطه اورګان چې دی هغه ورته وایي چې تاسو د بوتل اوبه نه استفاده وکړئ چې هغه سریت پاکي کنل کی خو تا باندې بوتل اوبه خرچ اته نه برابرېږي کله ورسونو د ځان کې نشته دی غلطه خو هغه باید بدیل نه دی استفاده وکړي بدیل په دې معنی باندې چې اوبه باید جوش شي او په څه معنی ځین خلک صرف سری کی او داسې فکر وکړي چې ولا بس اوبه پاکي شي نه اوبه مثلا په آشی باندې دی چې ګرمي کې یا سری کې نو کله چې سری شو په خوټې دوه راغله نو هدا خپل وی د خپل لپاره د پریدي چې دا وبو خوټې چې کله وو خوټې نو دا په دې امکانات ډیر زیاتې چې هر ډول مکروب کې هغه منځره شي پس لاغه هغه وب بیا کول شي دوی ته استفاده وکړي خوړو لپاره ته استفاده کوي یا د خاک لپاره کې بیروس سړی او بیا ته استفاده کوي نو د خوړو او د اوبو په برخه کې ډیر کوشش وکړي خوړو هم داسې خصوصا ترکاری باب نه په کله ولسم اکثره ترکاری باب نه خلک استفاده کوي ترکاری یعنی مثلا د پټونه راوړي مستقیمه دکانونه نه اخلي هغه اکثریت ککړ وي یوازې د سلمونه لري د ټایفاید یا د مورخه په میکروب نه بلکې نور میکروبونه چې هغه هم نو موږ او بو د خوړو لري انتقالي نو د خوړو برخه کې کوشش وکړي خصوصا ترکاری باب هغه همیشه جوشي او پخېدي او داسې نور خواړه دي که واخې وکړ شي ځینې خلک چې وګوري مثلا د کبابونه کوي یا مثلا درست مینځي یا په خامه توګه باندې هم دغه ترکاري باب خام خوري اکثره خو کوشش دی وکړي خصوصا په هغه حالات کې خصوصا په پاکستان کې چې نن سبا دغه شیوي رامنځته شوی دی د مرض یعنی پیښې دي هلته کوم سیمو کې چې پیښې کښ شوي دي ټول خلک باید د موضوع ته ډېر پام وکړي خپل قطعونه چې دي پاخه کې یعنی جوش کې اثرې کې بو هم د شکل باندې خپل پاکي وساتي چې کدا د همدې زمينه مسایدې چې میکروب انتقال شي انسانانو ته او بل لارې چې دا د انتقال هغه چې دا او بخې د مخنیوي هغه واکسین دی او واکسین ډېر ښه نتیجه ورکوي نو ګر چې پاکستان کې واکسینونه شروع کړي دي په هغه سیمو کې چې لري په خیره شو دا پیدا شي نو خلکو ته موږ توصیه هم داده چې کنټرول او مخنیوي البته کنټرول باندې د بیروس خبرې وکړه مخنیوي په دې شکل باندې کیږي چې دوی دا واکسین واخلي کوم دي چې واکسینونه تطبیق کیږي کله کله کلینیکونه کې پاتې کیږي کوشش دی چې خلک د لار شي ځان او خپل اولادونه دې واکسین کړي یو خبره چې مهمه ده ته وکم ځین خلک زه پوهیږم چې په ازموږه تاسو په ولسمه کې اکثریت داسې عجیب غریب منفي تبلیغات کوي واکسینونو په اړه باندې څوک واکسین اخلي څوک نه اخلي هغه ځین خلک ډېر مشکوک یا خلنه خاصه ژوند ته خطر وي دي واکسین اخیستلو په برخه کې نو هغه لپاره بدیل هم د خپل د ډوډۍ د اوبو البته د خوړو د اوبو او د لاسونو پاکوالی چې دا عین تقریبا ما غوږ مرګ ته کوي لکه واکسین چې انسان ته ګټه کوي لکه واکسین چې د ناروغۍ نه خلک اجبوري انداسي اوبو او د خوړو چې پاکو ساتل شي دا کوم طریقې چې ما یاد کړم دغه طریقو پر استفاده وشي نو دویم کولای شي چې د ناروغۍ نه دوی وساتي
ډیر مننه
ډاکټر سې تاسو ته بو جوش کولو خبرو وکا چې وب خلک بیا جوش کی او زمون خلک خو بیا په منګې چاټه یا په کولر کې هغه وب کې دي هغه بیا سیف وی د سکولو لپاره بعد دا غنه چې جوش کی او په منګې یا په چاټه کې دي یا په داسې کولر پلاستیک کولر کې دي
بلو که په شرط دې چې منګه چې د داسې یو مجرای ولاره ونه لري چې هغه د بیرون محیط ته ورته ګرد او خاک ورشي، یا ورته مثلا ځین اوقات داسې مثلا چاټه یا منګي کې یا تشت یا جامونو کې وبي سی وی آزاد هوا ته هغه کې وګوري ډېر امکانات شته چې میکروبونه اکثریت قابل د دید نه وي، ان لید لکیږي نه، یا مثلا نور ډول میکروبونه، یا په دغه ګرد او خاک کې کوم دوړي چې په دې کې ځین اوقات ډېر مضره مواد ګرد وي چې هغه په دې جامونو یا په چاټه پرش باندې چول وي، دغه او بچي دغه غیر صحیح اوبو باندې بدلیږي. نو که چاټه وي که منګي کار شوی نو سرونه دې پټ وساتي، او کوم او بچي مثلا جوش شي او بیا په دې چاټه کې مثال په توګه باندې کې خو بل شي که سر پټ وي نو هغه او پاک وي، هغه کوم ستونزې سره نه مخ کوي د دې دغه پاکوالی، او په شرط دې چې خپل منګي هم پاک وي. ځینې اوقات وګورئ منګي دننه چې ډېر ستونزې وي، مثلا یا ناپاک وي یا په کې لږ ذره اوبه پکې ککړې اوبه پکې پاتې وي، څه ولې دا اوبه چې په ورواچ نو بیا خو کم اوبه سره هم دا کولای شي چې ککړې شي. نو منګي باید پاک وي، وچ وي، پس لږې دغه اوبه چې جوش شوې داری پکې واچي او سر یې مکمل صحیح پټ کړي چې بیرون د مدره مواد نه په امان کې، نو هغه اوبه به کولای شي استفاده وکړي.
او یو بل پوښتنه، اکثر لا خلک یا شیدل اوبه وسکي یا داسې د بوتل اوبه وسکي یا جوس وسکي، خو بیا بعد هغه نه ورکی ووره واچي، واغه ووره بیا جوش شوی نه وي، ووره بیا که هغه فریز هم وي نو هغه مایکروبس چې کم دي هغه جراثیم په ووره کې فریز کیږي.
بالکل دې اخه خبره مو وکړه، او دا د ټایفوید خصوصا د ټایفوید د مورخې په برخه کې زموږ یو توصیه ده چې د یخونو نه ځینې لکه څنګه چې تاسو ویلې اوبه مثلا جوش کی اوبه راواخلي او د ولې به پاره کې یخ ګډ کی، چې هغه په زموږ تاسو څنګه په خبره یا د پاکستان نور سیمو کې دغه څنګه شته چې موږ نه ډیره د اکثریت خلک مجبور چې یخونه استفاده وکړي. نه په خلاصه توګه هغه یخونه چې نخونه چې دوی استفاده کوي هغه یخونه سیف نه وي، او دا یخونه کړي ککړ او بونه جوړ شوی نو بیا هم کولای شي جګ میکروب ور انتقال کړي. کوشش دې وکړي چې اوبه جوش وي او داسې د پاک یخونه هغه کم یخ چې د جوش او پاک او بونه جوړ شوی وي هغه یخنه د استفاده وکړي، نه هغه یخونه نه چې د عادي روزمره او بونه مثلا یاد لخته وي د دې دغه نه جوړ شوی وي. او یو بل شی غواړم دلته یادونه وکړم، تاسو د جوس موضوع یاد کړه، نن سبا دا کوم سیمه کې دا پیښ کیږي، نو دلته زموږ توصیه هم دار چې خپل اولادونه ماشومان دغه آیس کریمونو نه او شیر یخ او دا بعضی جوسونه او دا مسایل چې کم چې پکې اوبه ډېر استعمالېږي نو د دې نه د ډډه وکړي، ځکه چې دا ډېر زمینت دی مسایل چې د انتان خلکو ته انتقال شي. نو کوشش دې وکړي د دوی نه د استفاده نه کوي اولادونه یې خپلې.
د اوبو په اړه باندې ما سره یو بل پوښتنه هم شته، د جوس په اړه باندې خو موږ سره اوریدونکي دی د ټلیفون په کرښه باندې غواړو چې اغوی راولو تاسو نه پوښتنو کې، بعد هغې نه موږ سره په فیسبوک باندې ښه ډېر تپوسونه هم راځي تاسو له. نو موږ سره
عزیز الرحمن عزیز لپشین نه
په خیر راغلی، ستړی مشي. اوکې
جی قدرمن مجاهد جوار صاحب، تاسو قدرمن ناجا محمد او تاسو قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته د ډیور ریډیو ټول همکارانو ټول مینوال ته خوشبختانه سلام وایم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر علي عزیز صاحب.
ډیر مننه تاسو په وخت را کولې، نن مننه د ټول مخه د ډاکټر صاحب خدمت دغه یو څو دوی درې پښتنې کوم. اوله پښتنه خو دا ده چې دا خاص کر د ملیریا چې کوم د ګرمۍ په ټیم کې ملیریا وي، په دې کې دا زیاتره نو د نومکین ګولې چې کوم دي دا نه دا په شروع چې دوی خوړل کیږي، او کله دا اپکي پافته کې مطلب تقریبا څنګه کشپړ ګولې خوړل کیږي، یا لیازه دا خوړل څنګه دا خاص کر د نومکین ګولې چې کوم دي دا ډیر ډیر شي دي نن دي شي، او ځینې ډاکټران دا وایي وای چې دا د زین د پاره نه دي شي، دا نو تین ګولې د ملیریا په دوران کې، او بل دا او ملیریا زیاتره چې کم وي.
عزیز الرحمن عزیز، د سیمه عالمي کې چې د خبرونه د لسر نه دا اوردل جړګي، مونږ په مورخي باندې خبرې کوو، په ټایفاید باندې خبرې کوو، ولې خص د تاسو دی پښتنې سره به ډاکټر صاحب بیا ورسره تاسو ته تشریح کی چې څنګه کولای شو ملاریا د مورخي نه جلا کو، د دوړ ترمنځ څنګه فرق او توپیر کیدای شي، د ټایفاید پاړه کوم پښتنه لري د مورخي پاړه
ټایفاید په ولا سره به مجلس وکړو. خدای دې چې زیاتره د نور میادي چې کوم مطلب ورته وای نه،
دا
میډی تب چې دا هغه مومن یخو او ګرم راځي او په دې ګرمي او یخه تب کې زیاتره مطلب دا سدي چې په ګرمي کې دا سې مریض وي چې یخ کېږي د دې صورتيال څه مطلب دا به موږ سخرو او زیاته به مطلب چې په ګرمي کې کم شي دا استعمالو چې هغه مطلب دا داسې د ناجوړي څخه لیر وي دا پښتنه او بل دا زیاتره په دا دوران کې د ناجوړي په دوران کې انسان چې کوم وي خاص کر یخ یخ شي استعمالي او هغه نور مطلب داسې چې دا څنګه توای چې مطلب یخ څنګه دا اول د ستونی سره د ستونی سره مطلب نور ټبي زیاته سي د دې سره دوی درې پښتنې کولې
نو مننه خور دی ودان
خپل پښتنه لري از د فکر کوم سره یو بل اړیدون کې هم د شویب د تیرانا شویب رور په خیر راغلی ستړی مشه
السلام علیکم دا ورمه په چې نیو ته په غره کې وچنځه
ها غاګ ډیر ډیر روخانه ناراضي کې دي چې تاسو خپل ځای لک بدل کړي چې تاسو په پښتنه باندې ډاکټر صاحب پوښي
ستاسو په خبره باندې مونږ صحیح نه پوهیږو ورجانه که داسې کمزې کې ودرېږي چې کمزې کې د سیګنل برابر وي او مونږ ته بیا ټلیفون وکړي نو بیا به ډېره ښه وي مونږ به هم پوه شو ستاسو پوښتنه به هم ډاکټر صاحب ته مخامخ راشي ډاکټر صاحب زمونږ اوریدونکو د پښین نه درنه دا تپوس کول چې کوم وخت کې تب راشي نو انسان باندې یخ او بیا ګرمي هم راشي سویټینګ راشي هغه دوران کې چې کوم وخت کې د تبعی د یو ټایفوئید وکټم نو هغه لا خوراک سره کول پکار دي
او ډاکټر صاحب دې باندې خبرو کې چې د ټایفوئید او د ملاریا یا د نور ناروغي سره د تبې څه ډول توپیر لري آیا ټول یو ډول تبوي او کنه تبکه هم سره پوي چې دا کې دي شي ټایفوئید یو دغه لپاره باید معاینه وکړي
او مننه وګوره تب معمولا چې دا فرق ډول مختلفو امراض کې او په دې خاطر باندې ملاریا او یا دغه نور تبې چې دی هغه کړي ټایفوئید د مورته تبې یا مثلا نور تبې د کړي ډنګي او دا نور ناروغان چې دي دا په دې خاطر ځین وخت ډاکټرانو ته مشکل وي چې فرق سره وکړي خو لږ بیا هم بیر اپ سټیجونو باندې مثلا دغه کې چې وي په مورخه کې څلور سټیجونو باندې تقسیمېږي اوس مثلا په اول سټیج کې وو ورځ دوام کوي واغه شدید دی په داس دوامدار توګه باندې او ولې هغه په دغه کې چې وګر ملاریا کې به وسر نور شین ملوي استفراغات ورسره په ځو خاطر ملوي یا اسهال ورسره ملوي ولې په دغه کې به دومره ورسره نه وي مل د علایم په مورخه کې لکه چې په ملاریا کې او په دغه کې اوس مثلا مورخه کې چې به اکثره اوقات ورسره وګوري د زړه حرکت کې فرق راځي اته ټوخه ورسره رامنځته کیږي خسته والی یعنی سړی ځان سړی احساس کوي او ځینې اوقات ته کې اوس مثلا اسهالات یا قبضیت هم رامنځته کیدی شي او بل فرق دا دی چې په ملاریا کې په مورخه کې ځینې اوقات چړي باندې دغه داسې ګرمک غوندي لکه دغه په سر سره بخارونه غوندي او ورته هغه په انسان باندې پورته کیږي چې هغه په ملاریا کې نه لیدل کیږي به دا خو بیا هم په عمومي توګه باندې ملاریا او مورخه چې دا اول خو غټ فرق دا دی چې ملاریا د ماشه له وجې رامنځته کیږي چې ماشه سړی وچی شي نو بیا هغه کم میکروب چې دا ور انتقالیږي او بل اول قدم کې خو دا میکروبونه فرق کوي ملاریا د پرازیت چې یو ډول د میکروب دی هغه له وجې رامنځته کیږي او دغه چې د باکتری مورخه د باکتریا له وجې خو بیا دا انتقال هم فرق کوي د ملاریا چې اوس مثلا د ماشه له وجې انتقالیږي او د مورخه میکروب چې دا د خولې د لارې نه مثلا انتقالیږي او لکه مخکې چې شي ورکړ چې باید مواد کې میکروب وي تاسو لا غوډه چې څنګه غالي او په دغه کې او بل په دغه علایم کې هم فرق کوي چې مثلا د تب برخه کې ویلي مګر مشکل وي چې په دواړو کې تب موجود وي ولی په ملاریا کې ورسره اکثریت زړه بدواله او دغه لړزه ورسره ډېر وي استفراغات ورسره ډېر وي ډېر وي او ځینې اوقات ورسره مثلا حالات هم موجود وي خو د مورخه مخکې ویلي چې هغه څلور سټیجونه د پاول سټیج کې موږ دوامدار او شدید تبه خلک سره موجود دي او غټ فرق یو نه دام دي چې موږ ګرمه کې خلک باندې راخېږي او بل په زمين کې به دغه اختلافات موږ ورته ویو چې هغه څه سره کوم اختلافات ور کوي هغه هم هغه کې فرق کوي چې مثلا د نن خو لري ځان په بعض اوقات یو ګورې په مورخه کې پیدا کیږي موږ ته پریټونایټس وی او په دننه په دغه په دننه ناس کې مثلا د میکروبونو موجودیت حالت هغه د التهابي شي یا موږ مثلا د کاډایټس ورته د زمر بو تکلیفونه ورته پیدا کیږي نو دا فرق کوي دا خو ان دې جدا ټاپک دی او جدا موضوع را دي چې کولای شو موږ په ساتونو خبرې وکړو د دې په فرقونو په برخه کې نو په دې خاطر باندې لابراتوري معاینات چیرې غوډیر ضروري چړې وو چې تشخیص شي چې کوم میکروب دی ډیر نور ناروغي چې په هغه کې هم ته به معلوميږي نو ما مشوره دی ورونو تداوي ځکه وسات څومره معلومات ورته ورکوم مګو مګو به دوی به نور دغه شي هغه معلومات به څنګه ګډ وشي به تر نه طریقه بداوي چې دوی لابراتوار ته مراجعه وکړي همیشه چې دوی د تب سره به شدید وي دوامدار تب سره مخ کیږي چې لابراتوار کې دوی وینه یا غایته مواد باید معاینه شي چې معلوم شي چې کوم میکروب له عمل دی پس دغه دغه میکروب اساس باندې به دوی ته درملنه او تداوي برابرېږي او دوا او درملنه به مثلا دغه اړ یو به فرق کوي نظر عمر ته نظر د سټیج ته د ناروغي په کوم مرحله کې دی او نظر دې ته چې مثلا خزینه وي چې حامله ده نه ده او نظر خپل د فزیکی قوت تر انسان چې څومره په انسان کې قوت شته چې تر کوم دوا ورته استفاده وکړي او بیا دا تداوی د شان کې تبا فرق شته وس په مورخه کې مثلا اکثریت وس د ضد میکروب دواګانې چې دي هغه اور باندې کار نه کوي پاکستان کې راکم ډول چراوت دی ته ایکس ڈی آر موږ ورته ویو دا اکستنسیولی خو په مطلب دا دی چې استرای وز ما په ذهن نه راځي چې یعنی هغه دوا چې هغه ډول میکروب چې د دوا په مقابل کې یعنی د میکروب انټي بایوټکس په مقابل کې مقاومت کوي یعنی تاسو دې قوی قوی دواګان هم ور باندې کار کوي او ما غواړم چې به دوا او دغه چې ده تداوی هغه بدلی به بل ډول ضد میکروب انټي بایوټیک ورته استفاده کیږي او دا چې طبعا دا لړزه او دا ګرمي او ساړو دا مسایل په تبو کې رامنځته کیږي به ترينه طریقه هم دغه ده چې دوی خپل تبا اول خو د تبې لپاره دواګان خو دا معمولا نشته د پرځ کې موجود دي د دین استفاده کوي هغه تبې په کنټرول کې ډیر رول لوبي اترغه چې ډاکټر ته ځان رسېږي تبه چې ډاکټر ته ورسېږي د معاینات وشو چې میکروب معلوم شي د ورته نامه میکروب مطابق ضد میکروب دوا ورکړي نو هغه هم تبه به کنټرولي خو د تبې کنټرول لپاره په کور کې کولای شي دغه تبې دواګان یو وس موږ معمولا نن دا چې ټوټه یې خشي په یخ باندې په یخ وبو باندې فرش باندې هغه په تنظیم باندې مثلا کې خودل شي ورته کولای شي چې د تبې په کمخ کې کم یعنی مرسته وکړي او فقط هم دا به ترې طریقې هم دا چې هاروند دوا او نه کار واخلي دغه کمره دغه چې دی وارث د تبې په وخت پیدا کیږي خلکو ته که هر شوی کوم شان چې مخکې ما یاد کړو نو دا به ور سره خود په خوره کنټرول دی
دا کچیرته ډاکټر صاحب بخنه سره لکه څنګه چې د پاکستان په دغه د پښتنو په سیمو کې دا ناروغي اوس د خبرېدو په حال کې د وضعیت خلک پرې اخته شوې دي کچیرته د یو کلی خلک پویږي د یو سیمې خلک پویږي چې دغه ناروغي په یو وخت کې چې تاسو په طب کې ورته بیل بیل کلمې کاروي په یو وخت کې زیات خلک پرې اخته شي د دې کلی خلک د ټولنه څه کولای شي د دې ناروغي په کنټرول کې دوی به څه وکړي د عام خلک
او ډېر دا ډېر مهمه موضوع ده او وګورئ دا چې ناروغان چې کوم ملک را پیخیږي نو دا یوازې د هغه ملک یا د هغه سیمې د هغه کلی خلک نه متاثر کوي دا ټول نړۍ متاثر کوي به نړۍ کوشش کوي چې د مقابل کې اقدام وکړي دغه وس مثلا په امریکا کې دا اعلان شوی د ټول امریکایانو ته نو هغه ټول ته ویل شوی چې تاسو پاکستان ته سفر کوئ تک څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه تاسو چې راپور 15 د جولای باندې څلورم د جولای باندې دوی دا اعلان وکړي او دا موږ ورته اوټ بریک استعمالو استعلا یعنی دغه د مرض شیوع رامنځته شوی دی یعنی یو مشکل رامنځته شوی دی او فعال دی اوسه پورې له اکټیو دی نه فعال دی نو په دې خاطر باندې توصیه ده چې هغه سیمو ته کزین ډیر احتیاط وکوي او دغه مدول میو وي دغه ډول خوړو یو بونه به استفاده کوي مثلا دغه ډول خوړو یو بونه به استفاده نه کوي او تر ټولو مهمه دا چې ځانونه واکسین ته چلا شي نو کوم سیمه کې دا څنګه را پیخیږي الته به سفرونه متاثر کیږي حکم تجارتونه بزنس او کاروبار شروع دي ډیر خلک کوشش نه کوي چې هغه سیمو ته لاړ شي یعنی دغه سیمه اقتصاد متاثر کوي دا اوس کې یو کلی کې صحیح خلک بدانه وي چې دا ولې څوک سمریزان شي یا څوک ته خدانه غاصله منځ لاړل نه دا ډیر غټه وارز غټ تاثیرات لري په ټولنه باندې. نو د کلی مسولیت دار کغواړي چې په نور ستوند سره مخ نشي، اقتصادي ستوند سره یا د سفر ستوند سره یا نور کیسو سره، نو کوشش دی وکړي چې د مجبوری توګه باندې د ګروپ په شکل باندې دغه ستوند مخنیوي لپاره باید یو اقدام وکړي. اقدام څه دی چې زر تر زره د فقط حتمی هر ملک کې مربوطه سکتورونه شته، وزارت ساتمه یا مؤسسه شته، ان جی اوګان داخله چې په دې برخه کې فعال دي او کار کوي، هغه سره د پټماس کې شي او هغه نه دي مواد راوخلي د معلوماتو لپاره چې کوم معلومات خلکو ته اړین دي چې باید پوه شي، کوم مواد یا کوم معلومات چې ورته ورکول کیږي هغه د زر تر زره تقسیم کې په خلکو باندې، په جمعاتونو کې، که په خوانځیو کې، مکاتبو کې، فرض کې چې ټولنه د خلکو راټول کې خلکو ته دی وایي چې دغه ناروغي ده او دغه ناروغي اثرات مثلا دا دي یا دا نه دي، مثلا یا څومره خطرناک ده، څومره نه ده، پرې معلومات دغه ابتدایي معلوماتو کې موجود وي، او ورته دی وایي چې څه رقم د ځانونه ورغوري. اوس مثلا لکه ما چې ویلې چې د انتقال زمينه دغه ککړ شوی یا ملوث شوی او به او خواړه برابروي، نو د خلک د کوشش وکړي چې یو بل ته کورونو کور اکور دغه پیغام ورسوي چې په خپل خوړو کې او بو کې ډېر احتیاط کوي، خپل او بو جو شوی پاکستان ته خپل خوړو چې دغه کوشش کوي جوش کړي او پخ کړي خوري نه ناخام، او بل داسونه خپل پاک او بو باندې انځي په صابون باندې هم داسې انځي او د پاک او بو نه استفاده کوي، او بیرون چې وس مثلا کم کلتور کې موجودي په خپل ولسونه کې چې ماشومان بهر زی اول ته وس مثلا ادرار کوي یا مثلا د پیاجت کې کوشش دوی کوي دغه مخنیوي دی وشي په دغه په برخه کې دا غا چری چې کلی ته په غاړه دي چې دا برابر کې، او بل په زمين ته باندې به ادا کم دولت امکانات دا برابر کړي یا ان جی اوګانو برابر کړي، هغه سر دزر تر زر په تماس کې شي چې دوی ترې واکسینونه برابر کړي، هغه څوک واکسین نه کوي نو په دې برخه کې به علما دې باید لاس په کار شي، دې په دې برخه کې خون کې دې لاس په کار شي، هر څوک چې په کلی کې نفوس لري نو هغه خلک به راټول شي او دغه کلو خلکو ته د قناعت ورکي او د کلو خلکو دې ته تشویق کې وي هڅه چې واکسینونه ترلاسه کړي، او دغه کوم معلومات چې دي هغه د یو بل ترمنځ باید سره شریک کړي تر څو دغه ستونزې نه په ټولیزه توګه باندې دوی خلاص شي.
تاسو له یو څو پوښتنې راغلي دي ډاکټر صاحب، که غواړئ نو تاسو ته به وړاندې کوم په فیسبوک باندې لایو راغلي دي. عباد الله خان روړ تاسو نه دوه پوښتنې کړې دي. اولنې ته پوسې دا دی چې دا مرض د یو مریض نه بل ته لګېدی شي او که نه؟
چې دا مرض چې دی یا د محرقه ام دا دیو انسان نبل انسان ته د مریض انسان د ایتم وادو د لار انتقال دی شي، او یو انسان کوم مریض وی په دې مرز ناروغي باندې اخته وی، نو دا چې په هر ځای کې راځي چې کوم ایتم وادو کې کوم څه ما چې ویل چې دا میکروب هم پوینه کې و هم دا چې کومو کې موجود وي، نو دا غي ایتم وادو کې یا د بچی کې وځي، نو هغه سره په تماس کې چې هر څوک راغی او یا هر ډول خواړه او براغله خواږه نه به بچا استفاده وکړو هغه په مریضیږي. او یو شی دلته ډېر مهم دی، هغه دام دی چې ځینې خلک اوس مثلا په دې ناروغۍ باندې اخته شي، تداوی وکړي ځان ته، یا خپله دا ناروغي په کله منځ لاړ شي، بعضې اوقات د خلکو هغه معافیت سیستم یا خپل قوت د وجود دومره لوړ وي چې خپله هغه میکروب هر څه په خپل وجود کې وژني یا مخه نیسي یا اعراض ولایم نه کوي، نو یو کس اوس مثلا تداوی وکړه دا مرض په کې و تداوی وکړه یا خپله مرض په کې اوس مثلا د منځ لاړو نو او جوړ شو، نو په کې نه دغه اعراض ولایم موجود و، نه په کې نښانې موجودې وي، دا په معنا باندې نه ده چې هغه شخص به نور میکروب نه انتقالي. تر یو حد پورې د مورقي هغه ناروغان چې جوړ شوي هم وي بیا هم دغه میکروب نور چاته انتقالي، نو دې کې باید ډېر احتیاط وکړي. هغه ته موږ کیریر ویو چې هغه دغه میکروب انتقال کوونکي دي، نو هغه سره د سړی باید ډېر احتیاط وکړي. نو په کورنیو کې زما یو توصیه دا ده، هر هغه څوک چې په دې مریضۍ باندې اخته وي کوشش دې وکړي چې په هغه کس باندې د کور قطق ونه کړي، ډوډۍ او دا مسایل تیار نه کړي، وبې په تیارې نه کیږي چې هغه د امکان دې برابرۍ چې دا میکروب انتقال کینو نور.
عباد الله خان خو یو بل پښتنه هم لري، هغه وی چې د ملاریا درملنه لټیستونو پرته پیلېږي، آیا د ټایفاید درملنه هم لټیستونو معایناتو پرته پیلېدلی شي او کڅنګ؟
او تپوس ور سره دا هم وو چې بغیر د ټیسټونو نه علاج کې دیشي او کنه، بغیر د انټي بایوټکس او د ټیسټونو نه بغیر علاج کې دیشي د ټایفاید او کنه.
وګوره دا زمونږه ستونزه په چې شته ده، دا چې مونږ وسه پورې په داسې ابتدایي ناروغۍ باندې اکثریت چې اوس مثلا په دغه پرمختللو هېوادونو کې یا په امریکا کې یا په یوروپ ډیزاین کې دغه ناروغیانې چې دي اوس په داسې غټه پیمانه باندې نه رامنځته کېږي، که چې امریکا کې اوس مثلا کال کې تقریبا څه کم شپږ زره پیښې لیدې ناروغۍ لیدل کېږي په امریکا کې، ولې دومره غټه پیمانه باندې لکه پاکستان کې چې رامنځته شوي دي یا په نورو غریبو هېوادونو کې رامنځته کېږي په هغې کې په هغې شکل باندې نه رامنځته کېږي. علت یې چې علت یې دا دی چې زمونږ خلک خلکو د پوهاوی کچه ډیره ټیټه ده په دې برخه کې. ځینې خلک یا د غریبۍ د وجې وس مثلا د ډاکټر فیس نه لري یا د لابراتوار فیس نه لري، او کوم تجربې چې ترلاسه کړي وي چې زه ولا شدیده تبه ده یا مثلا د زړه په افغانۍ پلانې ده دغه نخې نښانې په ملاریا کې لیدل کېږي یا دغه پلانې نخې نښانې په مورفي کې لیدل کېږي، بدون د دې چې ډاکټر سره مشوره وکړي، بدون د دې چې خپل وینه یا غایته مواد معاینه کړي، لاړ شي دوه مغه خوا کې دواخانه چې د یا خپل کور کې دواګانې ساتلي، بیا غوې نه دواګانې راواخلي، صحیح ده د تبې لپاره یا د وجود د درد لپاره یا د مسایل چې دي دا خو به کنټرول کړی شي. ولې مهمه خبره پکې دلته د میکروب ده، او هغه د میکروب ضد دوا چې ده ما لکه مخکې چې ما وویلې چې دا اوس د میکروبونو په مقابل کې مقاوم شکل د محرقې چې دی اوس پاکستان کې رامنځته شوی دی، مثلا نورو سیمو کې په نړۍ کې مقاوم په دې معنی باندې چې هغه کوم ضد میکروب دواګانې چې په خاور ته استعمالېدي هغه مقابل کې اوس مقاومت ښیي، یعنی هغه دواګانې پرې کار نه کوي، او هغه چې باید بل ډول ضد میکروب دواګانې ورته استفاده شي، یا مثلا دوزونه کې باید تغییر راشي مقدار او د شینه کې دا غلطی چې دی باندې اواز ډاکټر به پوي خلک قربان نه پويږي، دا که خپل سر باندې لاړ شي او دا چې یو ډول ضد میکروب دوا را واخلي چې هغه د غیپ مقابل کې نور د میکروب مقاوم شوی، یعنی نور ور باندې هغه دوا کار نه کوي، هغه نه به استفاده کوي، به خزمونګه خلک دین به خپل سر باندې تصمیم نیسو وایي دا ولا یوي یا دوا ګولۍ وکړونه کې راځه درې څلور بواچو.
او ډاکټر صاحب تاسو خبره په بخنځه کې پرې کوم کله کله د شي کیږي چې دوی د یو ډاکټر نه دوا واخلي، هغه یو ورځ نیمه ورځ وخوري، هغه نه وروسته وچ د کارونه کو، هغه فکر کوي چې په یو ورځ کې باید د ناروغي په بش پړتګه خشي لاړ شي بل ډاکټر ته، بیا یو بل پندره واخلي او بل پندره واخلي، آیا په دې توګه دغه د میکروب مقابل کې مقاومت یا کلکواله یا د چي د دوا په تاثیر نه کوي، دغه سونه نور سره زیاتی کوي کڅنګ؟
او زمونږ اوریدونکو یو بل خبره هم وکا، نبی ګول هغه وایي چې باز خلک ټیسټونه لنزینو په خپل په کور کې کم ټوټکاو کې یا حکیمی دوا واخلي او بیا هغه کار اون کې، نو د دې بیا سر ریزلټس وی
او وګوره دا ډیره مهمه دلته خبره د میکروب او د میکروب د مقاومت موضوع ده. وګوره مثلا توبرکولوز نن سبا په ماغه سیمو کې ډیر پاتې دی، ولې علت شره ولې اوس هغه مقاوم شکل دی اغیم چې دی اوس رامنځته شوی دی، چې یعنی د میکروبونو په د انټي بایوټیک په مقابل کې یا مثلا ضد میکروبي کوم درمل د وګان چې دغه په مقابل کې دا مقاوم دی، علت هم دا چې خلکو په خپل سر باندې اوس مثلا دا ضد میکروب د وګان اخلي، لکه مخکې اوس مثلا د مورته په برخه کې دا کوم خلک چې په خپل سر باندې میکروبي د وګان اخلي، دا چې هغه میکروبي د وګان چې وي کوم چې اوس مثلا دغه د سایفاید دغه ډول میکروب چې دی دای په مقابل کې مقاومت خي، نو هغه دواګانې ور باندې کار نه کوي، چې کار ورنه کوي د مقاومت لا ډیریږي، او دا یاد لري چې په خپل اصلي دوز باندې اندازه باندې نه خلی، اوس مثلا خو یو مشخص ټایم ورته یو هفته یا لس ورځې ډاکټر ورته وی چې ته به یو هفته مکمل دغه میکروب ضد دوا چې دا په مشخص معین وخت باندې اخلي، هغه چې لکه ډاکټر صاحب مجاهد چې ویلې دوه درې ورځې بعد چې لږ زره خوشي او احساس کوي چې دا ولا تبم لاړو نور خیمه بیا په دوا کې قرار برته چې اخته کې نور تنه استفاده نه کوي، دا مې اشتباه ده. نو په دې خاطر باندې کم وخت چې ورته ډاکټر خو دلې وی کم دوز یا مقدار چې ورته ډاکټر خو دلې وی اندازې کاغذ نه استفاده ونه کی، نو تبم دا نو دا خو خپل ستوند لاس چندکې دا خو به لاس ډاکټران ته بځي کسلو ډاکټران ته هم لا شي هغه به ډیر مشکل چې علاج وکړي، ځکه دې هغه سیستم د تداوی چې د میکروب هغه ګډوډ کړي وي، میکروب نور مقاومت پیدا کړي وي د درمل په وړاندې، نو په خپل سر باندې توصیه هم دار چې دا خلاصې ورته په خپل سر باندې په داسې ناروغي وو کې کوشش وکړي چې هیڅ کله ضد میکروب دواګانې خصوصا یا هر ډول درمل چې وي خپل سر باندې د دواخانو نه ماخلي، ځکه دا میکروبونه چې ډول ډول شکلونه لري، ډول ډول موږ سترینز ورته خصوصا د وایروسونو د شین په فیسه کړی شو، یا دا چې دی هغه خاص ډول نه چې دی خاص درملنې ته ضرورت لري، خاص مقدار ته ضرورت لري، او هغه باندې به دا غیر مسلکی خلک نه پويږي، همیشه د ډاکټر سره مشوره کوي او همیشه خپل لابراتواري ټیسټ کوي، لابراتوارونه خوشتر معمولا په کلي ولسونو کې پاتې کېشته دي، او دا د غایته مواد او یا د وینې ویکر غایته مواد وي د مورخې لپاره د دواړو معاینه کولای شي، چې معاینه وکړه به کولای شي چې هغه میکروب معلوم شي او د هغه مطابق کوم دواوي چې پکار دي هغه ورته ډاکټر توصیه کوي، او را به شو د حکیمی یا د ټریډیشنل یا کوم د محلي دغه چې کوي دواګان نو د مسایل نه خلک کار اخلي. وګوره دا یو نړیواله ستونزه ده چې د سره موږ د خلکو خبره لسیږي کیږي چې چې هغه د خپل مسلک کې ورسره لګیا یو مقابله کې مګم ډیره مشکله ده چې دا لمن دی چې ځکه دا ریښې لري په تاریخ کې انسانانو او همداسې په ژوندانه او ډیر مسایل ځکه ډیرې دا چې کم کارونه چې کوي کم د درمل یا کم حکیمي شاین چې خلک استفاده کوي هغه یا عقیدوي بنسټ لري یا مثلا نور تاریخي یا کلتوري بنسټ لري نو لږ مشکله وي چې سړی مخونی شي خو زموږ توصیه دا ده چې په حکیمی دواګانو کې یو غټ مشکل دا دی چې یو خدا معلوم نه چې واقعا هغه کم بوټي یا هر شی چې وی یا کم درمل چې په دغه یوناني دکانونو کې جوړیږي هغه مشخص مقدار او اندازې نه وی معلومه او دا نه وی معلومه چې آیا دغه بوټي دغه شی مثلا حامله قدر لپاره د حمل په وخت نقص کوي کنه آیا ماشوم تجربه 15 کلن نقصته وی نقص کوي کنه او آیا څومره مقدار یا څومره اندازې سره باید وخوړل شي وس مثلا خلق واخلي لاشي پندونه راوړي د رنگ رنگ بوټي دي یا رنگ رنگ شایان چې وس مثلا نات دي په دغه یوناني دکانو کې خرچي کوته راوړي په بو کې جوش کې او بس هغه ته دا معلوم نه وي چې ما ته به یو پیاله کافي وي یا دوا نو به ځینې خلک وګوري چې څو پیاله او ما غوي چې بعضي اوقات دغه دا مسائل اوور ډوز کیږي یعنی هغه مقدار اندازې نه خلک ډیر اخري د ګټ نه تاوان ډیر وي نو د دې کې دغه ډوز یا د اندازې مهمه ډیر موضوع ډیر مهمه ده کوشش دی وکړي چې په داسې مسایلو کې او بیا خدای خو نن سبا اوس تبا ډیر پرمختګ کړل لري او میکروبونه ښکارا معلوم دي د ناروغي لپاره موږ ته معلومات کیږي چې اوس مثلا د محرقي یا د ملاریا کم میکروب یا کم ډول دي هغه لپاره تیار ښکارا د درمل موجود دي ټول نړۍ ځان د غمونو خلاص کړي دي کملریا دا کومورقه دا او کبل او بل دا ډیر دغه افغانې ناروغي دي ولی اواز د زمونږ سیمو کې وسم لاندې باندې کیږي ولې صرف هم دا دي چې موږ په هغه وسني تبابت یا معاصر تبابت باندې دومره خاص اعتماد نکوو او یا قصدن نو ورځ یا لټیکو یا مثلا سید اقتصادي مشکلات بموي نو کوشش باید وشي چې په ډاکټر په کلینیک په معایناتو په لابراتوار او په دې باندې تکیه وکړي خلک همیشه په داس ناروغي کې دوی ته مراجعه وکړي ترڅو چې هغه میکروب مشخص شي او دقیقا معلوم شي دغه مطابق ورته تداوی شروع شي
او ډاکټر
صاحب
د تاسو خبرو په تایید یو بل کلیواله مسله هم شته چې کېدی شي دام د میکروب د مقاومت سره مرسته وکړي وغه دا کله چې یو کورنۍ د ټایفاید درمل وخلی له ډاکټره هغه څوره زی هغه درمل وخوري بیا هغه کس خشي نو د درمل ځان سره کور کې وساتي په دې باندې بیا یو وخت میاشتې تیری وي تاریخونه پی تیری یعنی ایکسپایر وي بیا که په دې کور کې اوسوګ په دې ناروغي اخته کیږي بیا هغه درمل هغه زوړ درمل راوخلی هر درمل چې تاریخ تیریږي یا ایکسپایر کیږي دی هغه هغه استبن کمیږي او په وینه کې بیا هغه لیول چې د میکروب سره مقاومت کوي هغه شاید راحت سي نو په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې دا هم د میکروب سره د مقاومت یو وسیله ګڼل کیږي
بالکل ګڼل کیږي ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات وي په دې برخه کې چې موږ چې کله د درملو کتاب شروع کې درس کو فاکولټه کې چې اوس مې په دېګر په خوانه هلته په اوله پاڼه باندې لیکل شوی و چې هر دوا زهر او هر زهر دوا نو دا د دواګانې چې دي دا به داسې نه وي چې هر دوا به داسې وي چې انسان ژوند بشګوري دوا که په صحیح طریقې باندې او په صحیح وخت باندې وانهښتل شي د دې نه غټ زهر نورشتنه وجود لري ځکه نو د هغه د درمل کو بدون د ډاکټر د مشورې نه په خپل سر باندې اخیستل کیږي یا د اندازې نه زیات اخیستل کیږي یا ایکسپایر شوی مثلا وخت تیر شوی دا د درمل دي چې دا زهر ګرځېدلی دي نو دا خو به خودکشي ده دا ځان ورژنه ده به دا ځان باندې ظلم دي چې خلک دا درمل نه استفاده کوي نو کوشش دی وکړي درمل چې دا هر درمل چې دی هغه ځان نه ایکسپایریشن ډیټ یا مثلا د ایکسپایر دوی وخت لري ځنه چې څو وخت دا ایکسپایر کیږي هغه دې ټونه دا شاندې معلوم کی او کوم د واګانې چې وخت تیر شوی هغه نه د هیڅ کله استفاده نه کوي ځکه چې په ډیری مواردو کې هغه زهر ته وخت وي د په عامه استعمال وي نه ډیر موزر وی پاره ورکه کړه غن استفاده وکي کوم موزر هم نه وی هیڅ کار نه کوي هیڅ کار چونه کړه په دې معنی باندې چې مریض بیچاره درګه تما زړه دوا خوري او میکروب په وجود کې چې هیڅ لمن نه دي او ماغه میکروب تکثر کوي نورم ډیریږي او مریض نورم لمن ده وړي او نورم مقاومت پیدا کوي او ماغه د څه وخت ډیر شي چې بیچاره به کټ تر رسیدلې وي مریض واخ ور باندې ډیر سیر وي نه وخت وي ور باندې او ولادت شوی چې هم دغه درمل په صحیح توګه باندې او په صحیح وخت باندې او په صحیح اندازه باندې نه وي خپل شي
کور ودا
یو څو پوښتنه راغلي دي په فیسبوک باندې اول خو پوښتنه دا ده چې په دې موسم کې اکثر خلک بيماريږي نو چې ډاکټر لاړ هم شي اغه ډاکټر ورته مخ سره وایي چې یا ملیریا ده یا ټایفوئید ده نو کوم قسم لاب ټیسټونه کیږي یورین ټیسټونه کیږي د بلډ ټیسټونه کیږي کوم رقم ټیسټونه به کول غواړي یو ډاکټر او څنګه به معلومیږي چې یو کس ټایفوید دی؟
بالکل، دا ډیره مهمه خبره تاسو یاد کړو. وګورئ، موږ دا چې موږ ول تر اوسه پورې دا هغه پخوانی عمر ناروغي سره ژوند کوو، موږ لاندې باندې کیږي، یا اوس هم زمونږ اولادونه او زمونږ ښځې خصوصا د هغه ابتدایي ناروغي له وجې له منځه ځي. دا ډیر فاکتورونه لري. یو فاکتور خو مخکې د خلکو پیسې کې مو ویل چې خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، خلک معلومات نه لري یا معلومات نه اخلي، نه غواړي چې ترلاسه کړي. دا یو موضوع ده، د خلکو ستونزه ده. او بل ستونزه زمونږ د مسلکیانو ستونزه هم ده، د ډاکټرانو، د خلکو هغه بیا هم خلکو ته زده راځي کومه هغه ډاکټر چې فقط ډیر کم وخت په مریض باندې ولګي او ډیره دوا ورکړي مریض ته، هغه ډیر مشهور وي. ځینې ما بخپل په هغه وخت اوریدل چې کله زه وړو کې وم، نو خلکو به ویل چې والا پلانې ډاکټر ډیر تکړه دی، چمدا ورنه او د سامخ ته چې وګوري درته وایي چې ستا پلانې مرض دی. نو هغه ډاکټر به ډیر مشهور وو، هغه به چې وګوري درته صلحاو مریضان به ورته ناست وو. دا ډیر یو غیر اخلاقي، غیر مسلکي او غیر طبي کار دی چې خلک کوي. مریض چې دی، مریض سره حداقل ګوره په امریکا کې به تاسو معلومات کیږي، مریض سره حداقل نیم ساعت ډاکټر تیری، دلته تاریخچه ته اخیستل کیږي، دلته معلومات ته اخیستل کیږي. ځکه دا مرضونه چې دغه یو اوس ګوره د خلک به چرګان دا پوښتنه کوي چې ټایفوید یا موریتیا او د ملاریا ترمنځ توپیر او دا مسائل. دا ډیر مرضونه دي چې سره ډیر مشابه دي، عین نخ نخانه بلري، ولې ډیر مشکل به چې او ډیر معاینات ته ضرورت لري، ټیسټونه ته ضرورت لري چې راغوي ترمنځ توپیر وکړي. نو ډاکټران هغه ډاکټر زما ته اوسېږم د خلکو زده، هر هغه ډاکټر چې کم وخت سره تیری، یو یا دوه دقو کې تاته وایي چې ستا پلانې تکلیف دی او هغه بدون د دینه چې کم ټیسټ وکړي، هغه رښتینی ډاکټر نه دی. هغه ډاکټر ته ورځی ما او هغه ډاکټر ستاسو ستونزم نشي حل کولای. هغه ډاکټران چې وخت لري سره وسناته تیری، ټول معلومات او دا شاین اخلي او پس لاغي د لابراتوري معاینات ټیسټونه خلک ته ورکړي، نو هغه ډاکټر هغه قانوني لار او قانوني ستونه اقدامات چې هغه مد نظر نشي. به خصوصا دغه میکروبي ناروغي وګړي کې ډیر اړي نه چې سره ټیسټونه وکړي. په داس ناروغي کې کوم مخکې ما چې ویلې همیشه که پوه شي چې تبه شدیده وي، د دوی یو داد دوامدار وي، رقم نور علاین چې ما ویلې نه خنه خاني دا که په موجود وي، نو کوشش دی وکړي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. او بیا د ډاکټر نه دا توقع وکړي، تا که ډاکټر بعض اوقات ورته وایي وګوري چې ولا مریض غریب دی، دغه بعض اوقات د خپل بزنس خاطر باندې وایي راځه مصرف په دې سړي باندې د ټیسټونو یا دغه نور سټپونه چې کوم دي دا کم کم، نو دا به بل ورځ بیا ماتره شي. نو خپل مریض دی وایي چې ډاکټر صاحب کزما ناروغي میکروبي وي، زه غواړم پوه شم چې کوم میکروب دی د دې لامل ګرځېدلی، نو زه باید ټیسټونه وکړم. او پاتې شو د ټیسټ موضوع چې تاسو یاد کړه، په دې مورخې په برخه کې د وینې او د مغایته موادو ټیسټونه چې دي، دا کولای شي چې میکروب په اسانۍ سره تشخیص کړي او معلومه کړي د ادرارونه.
ډاکټر صاحب، تاسو مخته دی او بو د پاکولو مسله یاد کړه چې وب باید وې شول سي و خټول شي پاکيږي، د غرض خوراکي توکي باید خپاخه شي. یو شمیر خوراکي توکي دي چې هغه اکثر خلک خام خوري، ځینې ترکاری دي مثلا ګندانه ده یا سری ملی دی، ملی سرخک دی، یا ځینې میوې دی، حتی د سرک په سر باندې په پښتنو په سیمو کې چې زه نه غواړم د چا خواري مزري خرابه کم، ګنډېری مثلا ډېرې کړي یو متر ولاړې ډېرې او سر باندې خاص نه دی، دا شیان خرڅي. د دې شیانو مخنیوي یا د استعمال هغه خې لارې څه دي؟
او د ډیره خمو زو تاسو بیان کړه د ترکاری په برخه کې. یو یو څوم چې زمونږ د زراعت په برخه کې زمونږ تاسو په سیمه کې تلول وسونه کېشته، په دې قانه کې ځین خلک چې دي هغه د انسان غایته مواد نه چې موږ ورته هغه انساني کوډ باز اوقات خلک کوي هغه نه استفاده کوي په ترکاری کې، ګندنه، ګشمی، زیانور، مول سرخه کو دا مسائل چې د ډول ډول ترکاری نه هغه پټي کې یا په دغه ترکاری پټي کې هغه نه استفاده کوي، یا مثلا د حیواناتو د غایته مواد نه مثلا استفاده کوي. دا غایته مواد کړه انسان او کړه حیوان، دا ډول ډول ناروغانو لامل ګرځي، ډول ډول میکروبونه انسان ته انتقالي. کوشش دی چې په سیمو کې کدا چې یو فرهنګ موجود وي، خلکو ته پکار دی چې دا فرهنګ لمنځه ویسي. وس په خانه وخت نه دی، وس چې دی هغه کیمیاوي کودونه دا مسائل دا وتی چې هغه ډیر مسکونه دي، او دا امکانات دې کوپونو د انتقال ډیر راکموي، ډیر څه خلکو پام وي. او ځکه معمولا او ماغه ترکاری اوس مثلا په ماغه کودونو کې رالوې شي، پخ شي، او پس لږه چې کوټ راوړل شي وبم سم وبنوي چې وین درست پک نشي، یا بیا جوش هم نشي، سم په خمنو شي غن استفاده وکي. بس دا چې ورته وي چې ټول عمر به موږ به انداسي محرقه او محرقه یا محرقه پشان نور ناروغي سره عمر تیر او کدې دغه شاین لمن د وینسو او بل پاتې شو د دغه موضوع د سټریټ وینډر چې موږ ورته یاد لري سرکونو په سر باندې د خلک چې دغه خرڅې دا که خوړه وي اکثره خزانه کې راځو ګوره سرک سر باندې بل مردار لختیا به وي مچان باندې کتابي ګره تاویږي او بس د غاټ لګن شی به خو یې باندې خلک کوریج خرڅې او ملته کباب
مثلا
د کباب دا شاین به خلک چالان یو هغه به پخې دغه ګوره ټول چې د غټ منبې دي د امراض او ناروغي یا مثلا تاسو ویل د غنې موضوع یاد کړه او په دا کوم سیمو کې چې نن سبا د محرقي سند رامنځته شوی د په پیښور کې کوشش دی وکي خیر دغه خلک به څنګه صورت شي ولې د ژوند نه هغه نقصونه مهم نه دي کدا د غنې والا وي کدا نور خوراکونه والا وي دا د کوشش دی وکي د دېونه د استفاده اونې کې په دې ورځ کې ځکه دا ډېر امکانات دي مسایل خصوصا د دغه محرقي د میکروب د انتقال په برخه کې همدغه مخکې جوسونه وایي کرمونه یاد کړم دا چې د غنې اوبه جوړیږي که په صحیح توګه باندې یعنی پاکي هېد نشي همداسې دغه نور خواړه چې خرڅېږي د سرک په سر باندې نو دغه ټول زمينه د مسایلې خلکو ته توصیه دا ده چې د دېونه د استفاده نه کوي تر هغه پورې چې د امراض مکمل کنټرول شوی نه وي
د ټول زړونه د خفقه
نه لا ماته په کوڅه دا وی چې د خو چولې نه سو خړې پکوړې نه سو خړې
پکوړې او کباب او فالودا دا ټول شي نه درا باندې باندې کا
زما خپل هم خوښېږي خو باور وکړه کوم ځای کې چې دا ستونزه موجوده وي پوه شم چې دغه منطقه کې اوسترک یا شیره منطقه شوې ده بیا ځان خپل هم ساتمه نه ځکه ځان ساتنه فرض ده
هو کوم بل یو بل پوښتنه درنه کول غواړم او هغه د لمبا اوبه وي د سکل اوبه خو دې یاد کړه خو بیا ماشومان لپاره هغه شانت کې اوبه خټ کول وي بیا یخول وي چې ماشوم په وینځي ځکه اکثر لا ماشوم خپل د خوانه شي کول نو هغه اوبه په سپیګمو کې یا په خلا کې یا په وګونو کې داسې لار شي
وګوره او دا بل اسونه دا په معمول ته کوم یو خدا فرق کوي چې د لمباز چې لري هغه د اوبو هغه منبع کم ذکر ایا اوبا مثلا په څه شکل باندې دي سیندو باندې دي دندو باندې چې دندونو کې اکثریت کتا چې وګورئ ډول ډول ماشه د ملاریا په شمول باندې چې دی هغه ممل ته بس بچي کومل ته اکثریت دغه کیږي دغه ناروغي او مشکلات هم پکې وي او د ټایفو په برخه کې مګ یو مریض مثلا په اوبو کې لاندي او هغه د مورخي مریض او غایته مواد اوس مثلا بعضی ماشومان ممکن کنټرول ونی شي کړي یا ادرار ته غیر غادي توګه باندې زیه مواد غایته مواد مثلا او با مغه وګو کې تنه لاړ شي مثلا ککړی کې وب نو اته بنغه وب چې ارچا په لامبو کې اکثره خصوصا ماشومان چې وب تیریږي نو د دې خطر سره چې هغه میکروب ور انتقال شي د خلکو ته نو کوشش دی وکي چې په دغه موسم کې چې دغه ناروغي او دغه ستونزه رامنځته شوی پاغه سیمو کې چې د افیخې دي کوشش دی وکي چې خصوصا هغه خلک چې ناروغ دي په ناروغي باندې د هغه د لامبو د زین لري وساتي پرې نه دي چې په دغه دندوندو ځین کې د نورو سالم خلک سره
یعنی ولا تاسو خو ډیره خیس پرختنه وکولی چې څوک باید څه وکي کچیرته شک پیدا شي چې دی په دغه ناروغي باندې اخته دی ډاکټر تولر سي ماینات وکي او درمل واخلي که یو څوک درمل وانخلی د خپل ځان درملنه ونکي ماینات ونکي دغه ناروغي څومره د هغه ژوند ته خطر جوړولی شي
خطر شته لکه مخکې چې ما ویل دا وژن کې هم ده دغه که څوک خپل تداوی وانخلی دا تبعي چې دا د څو هفتونو نیولې ممکن تر څو میاشتو پورې دوام وکړي او بیا اختلاطات ورکړي اختلاطات اوس مثلا ممکن عصبي اختلاطات وي ممکن د زړه اختلاطات وي مخکې مره اندوکارډایټس موضوع یاد کړه چې زړه تکلیفونه پیدا کوي یا پلیټونه چې نه اره په سیستم کولای شي متاثر کی په وجود کې هغه سیستم ازمي وي ازمي سیستم وي هغه کاتبي سیستم وي یا مثلا هغه قلبي او وایي دام په سیستمونه وي هغه متاثر کولای شي که تداوی ونه کی شل کې سره داخله چې دی دوی ژوند بلا سوال کوي یعنی
لري او کمره نشي او ډیر وخت ته پورې اغوی اغه ټایفوډي لاجونه کی نو کوم نور ستونزې راتلی شي لکه ډیمیج ګردو ته دماغ ته کولمو ته
بالکل راتلی شي لکه مخکې چې ما دا ونه وکړه د هر سیستم هر برخه کولای شي دا متاثر کیدای شي دا اوندار یعنی عمرې مشکل سره خلک مخ کیږي په وجود کې د نن یو بخش اوس متاثر کی هغه د عمرې ستونزې سره مخ کیږي دا خو خپل شخص ته ډېر ستونزې راځي په هغه اوږد مهال کې ولې تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دغه شخص چې دا میکروب دی دا به هم دا میکروب درګر د نورو ته انتقالوي دا په دې معنی باندې چې یوازې ځان ته نه بلکې خپل ټولنه ته خپل کلی ته خپل فامیل ته هم درګه دا میکروب انتقالي دا به یعنی منبی وي دې میکروب نو خلک د بعد د حقیقت متوجي شي دا په دې معنی باندې چې دې ګناه لانو اکشریت ته واړې ګناي څو چند ده ځکه چې دا ټول ټولنه ته ضرر ورسي ټول خلک ځان سره مریضان کوي نو تداوی دې ضروری ده حتمی ضروری خلک باید خپل تداوی او درملنه وکړي کنه نو هغه په عامه سره چې هم ځان خراب کړي هم ټول ولت خراب کړي
یو شبل تاسو خو په مخنیوي او کنټرول باندې خبرې وکړي د دې لاسونو وینځلو په اړه کې یو ځل بیا موردونکو ته اوردونکو لور فکر کوم
وو یو اوردونکو د مسا ټلیفون پکړ خبر ډیر وخت نه په انتظار دی بخنه و نه غواړم محبوب روډ په خیر اغلی ستړي مشه د کورمنه
سلام علیکم
وعلیکم السلام کوم پښتنه لارې روره
تو تا وو تا پر دې سره تا او هغه تا ډاکټر تاسو لګونه
مننه
دا د سچال ده کنه سو مو دا ټایپایډ نه ده دا ټایپایډ څه کوم ده و څه کوله لګیدل او څه نه وزینه څه کوله پر کیږي لګ لګ ورکی ویار وخت
ها دا ها یو څوک بیا خته ده کا په کلی کې ہے ټول کلی کې ہے
نه زه فکر کوم په پوهه شوم چې یو ځل چاته ټایفوئید ولګیږي دا غي علاج کی ډاکټر صاحب نو بیا هغه بیا سسپټیبل وی زیات هغه بدن بیا ونربل وی چې بار بار دا ټایفوئید په غي باندې لګیږي
مطلب دا سوال کې دلې وکنه
وو پوهه شوم مننه چې مونږ ته ټلیفون وکړو مابو برور
ښه ډاکټر صاحب
او د کومه چې ما ویلې ځین خلک چې وی وس مثلا د میکروب په وجود کې وجود ته داخل شي او دا یا تداوی وکي چې تداوی وکي خو تاب میکروب له وجود ختم شو وجود سالم شو ځین خلک چې دي خپل په کې ورک شي دا ناروغي هغه خوشاله ځما کې ورک شونه بس څه مشکل نشته لري به په پام مې چې ما هغه د کریر سم سلاي سم هغه ناقل وی دا د مرض میکروب کې نور ته انتقالي کنور ته انتقالم نه کیدا سبا ورځ برته پیرازي چې دا کرونیک یا مزمن شکل لري مثلا چې به دا په دوامدار توګه باندې به یو څه وخت مثلا خاموش وي کله چې به هغه انسان یا ضعیف شي یا برته دفاعي سیستم چې وجود دی هغه ضعیف شي نو دم تیار په کمین کې میکروب ناشي هغه ور باندې اثر غورځولی شي نو فقط د دې لپاره به ترين طریقه هم دار چې هغه مکمل کورس تداوی چې دی هغه باید ورته وشي دا کوم شخص چې دوی او یاد کې دا به حتمی هغه د مقاوم شکل میکروب د اقتوی چې په دغه ابتدایي یا غپخانه او ضد میکروب دواګانو په مقابل کې مقاوم دي کار وباني نه کوي نوې درملنې او نوې طریقې چې و د مقاوم شکل د پیدا دي هغه نه د استفاده وکړي ان شاء الله میکروب په کله منځ جواب پېنه دي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان
ډیره مننه ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت په خې پایته ورسېدا او غواړو چې موږ سره بیا هم په نور موضوعات باندې هم راشي ډیره زیاته مننه هم دې سره به موږ تاسو ته اجازه غواړو زنه له محمد
او زه مجاهد جواد
سره د خپل پروډوسر ناهید سهار او انجینیر درنه اجازه غواړو د الله پامان او شپم په خیر
Voice of America